ما دا چې په عمده توګه کوم عوامل د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیری سبب ګرځي د بحث وړ دی، خو په لنډه توګه موږ څو عاملونو ته اشاره کوو. اول دا چې د کورنیو بې مسؤلیتي او ناپوهي د ماشومانو په ساتلو کې ده. کورنۍ خپل ماشومانو په ساتلو کې بې پروايي کوي، او مثلا هغه په وخت نه وخت کې له کورنۍ باندې لیږي، دوکانو ته لیږي، چې دا خپله د دې زمينه مساعدوي چې په دوی باندې جنسي تیری وسی. دوهم، بعضي خلک رواني تکلیفونه لري یا احتیاط ته کوي، چې موږ په دې اړه اشاره وکړو چې ځینې خلک دومره په دې ناوړه عمل ښکېل دي چې د ځان د ارضا کولو په خاطر حتی په ماشومانو هم رحم نه کوي. دا دوی ته یو احتیاط سوی ده. دریم عامل فقر، بېکاري او ضعیف اقتصادي وضعیت د یوې ټولنې وي، ځکه چې د خپل جنسي خواهشاتو د رفع کولو لپاره اسلام موږ ته مشروع لاره یعنی وادي تعین کړی ده. اما کله چې په یوه جامعه کې افراد بیکاره وي او د اقتصادي فقر سره مواجه وي، هغې جامعه کې خلک نسي کوی چې مشروع توګه واده وکړي او خپل هغه غریزات چې دي هغه پوره کړي، نو ځکه دوی له نامشروع طریقو ته مخ راوړي چې هغه طریقه یو جنسي تیری ده. او بل عامل یې هم شخصي دښمني هم کوی سو، چې موږ وایو چې بعضې خلک کله چې د دې لپاره چې خپل شخصي دښمني له یو فامیل نه وباسي یا خپل انتقام اخلي، د هغوی په ماشومانو باندې ولن جنسی تیری کوي. دغه اساسي عامل نه دي چې موږ په جامعه کې د دې ناوړه عمل سبب ګرځي.
د بشري حقوقو دفتر ته چې تاسو خپل یال د کارکونکو یاست، څه ډول پیښې تاسو ته درځي؟ که تلغونه کیسه راته وکړي چې څومره دردونکي او څه رقم دا رامنځته شوي؟
صحوي دفتر ته ډېر زیات متفاوته قضیې موږ لرو، د جنسي د تیریو چې حتی موږ قضایې لرو چې خپل فامیل کې په ماشومانو باندې جنسي تیری سوی ده.
جنسي تیری پر ماشومانو او د هغوی په راتلونکي باندې کومې ناوړه اغیزې کولی شي؟
په دې اړه باید ووایو چې جنسي تیری که په لویانو باندې وي ډېر زیات منفي تاثیرات لري، هماغسې په کوچنیانو باندې هم ډېر زیات منفي تاثیرات لري، چې حتی هم په کوچنیوالي کې او هم د دوی په آینده کې کله چې دوی غټ سي او دوی جامعې ته مخ راوړي، هغه وخت کې هم د دې عمل تاثیرات په دوی باندې باقی وي. دغه بعضي هغه ناوړه اغیزونه چې لري موږ کوای سو چې وایو. یو دا چې ماشومان خپل اعتماد په جامعه باندې، خپل فامیل باندې، خپل دوستانو باندې له لاسه ورکوي، ځکه دوی فکر کوي چې هر څوک غواړي موږ ته ضرر ورسوي په یو سبب باندې، نو دوی نسي کوي چې خپل باور په جامعه باندې پیدا کړي. او دا یو قسم د نامنی احساس دوی ته ورکوي چې دا کېدای سي په راتلونکي هم د دوی په ارتباطاتو باندې تاثیر ولري، یعنی کله چې دوی لوی سي دوی نسي کوي په جامعه کې سالم ارتباطات منځته راوړي. دوهم دا چې هغه ماشومان چې د دې ناوړه عمل قرباني ګرځي، د نورو په پرتله ډېره کنارګیره، تیری کوونکي، عصبي، بدخلقه او تل پریشان او مضطرب اوسیږي. دغه هغه عاملونه دي چې د جنسي تیری له امله منځ ته راځي.
د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیری د مخنیوي لپاره کورنۍ باید څه وکړي؟
اول دا چې باید فامیلونه وپوهي ول چې د دې عمل په عواقبو باندې، په ضررو باندې، چې دا عمل څه ضررونه لري، نو د دې لپاره باید فامیلونه بې پروايي له منځه یوسي. یعنی کله چې کوم مور خپل ماشوم له کورنۍ باندې باسي، باید د دې په عواقبو باندې پوسي چې دا د باندې ستل د ماشوم له کورنۍ څه خطرناک عواقب کوي، چې وغوته منځ ته راولي، مثلا د ماشوم لیږل دکان ته یا بازار ته، دا څه عواقب لري. نو باید موران کوشش وکړي چې خپل اولادونه اول پوه کړي، له ماشوموالي نه له هغوی سره یو سالمه رابطه، دوستانه رابطه منځ ته راولي، تر څو هغه اولادونه وکوي چې خپل هر مشکل په اسانه توګه خپل مورانو ته، پلارونو ته ووایي سي. او دوم دا چې باید هغه ډیر متوجه وسی خپل اولادو ته، هغه جایو ته اجازه ورنه کړي چې ولاړ سي، چې خلک کمی، بیربار کمی، یا بازار ته دغه جای ته اول اجازه ورنه کړي چې تنه ولاړ سي. دوهم دا چې د کوچنیانو د خبر په مقابل کې باید موږ حساسه اوسو. مثلا کله چې کوم ماشوم موږ ته وایي چې زه نه غواړم د خپل کاکا کرو ولاړ سم یا د خپل خاله کرو ولاړ سم، باید د دې په ځای چې موږ په غو باندې غوسه سو، دغه عامل کوشش وکړو چې پیدا کړو. قضیه چې موږ د کمیسیون ته راجې سوي دي، د قرباني ورور یا حتی کاکا، حتی پلار د دغه ناوړه عمل مرتکبین ګرځېدلی دي، نو باید کوشش وکړو چې اول هغه پوک او دوم دا چې د هغوی په خبرو مقابل کې حساس اوسو او جدي ونیسو. دریم دا چې موږ کوشش ونکړو چې خپل تر 30 کلنۍ کته ماشومانو ته اجازه ورکړو چې خصوصا د شپې له مالې د خپلوانو کره ولاړ سي یا لرې ولاړ سي یا تنه ولاړ سي. دغه هغه کارونه دي چې باید کورنۍ د خپل ماشومانو ساتلو لپاره وکړي. د چا سره دوستان کېږي، باید کوشش وکړي چې د هغوی دوستانو باره کې معلومات پیدا کړي، او کوشش وکړي چې ډاډه سي له دې نه چې د دوی ماشومان د دوی خپل سن نه زیات نورو خلکو سره دوست نشي. یعنې کله چې د دوی ماشومان ملګري انتخابوي، د دوی همسینه اوسي، چې دغه هغه کارونه دي چې موږ کوای سو چې د دې عمل مخنیوي وکړو.
د افغانستان دولت او په ځانګړې توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو اجرایي نهاد نه یو نظارتي نهاد ده. موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو د پلي کېدو نظارت کوو، یعنی کله چې کوم څوک د بشري حقوقو د نقص مرتکب کیږي موږ هغه نظارت کوو او د هغه قانوني پروسې چې کومه په قانون کې پیشبیني شوې ده موږ هغه له هغې نه نظارت کوو. او کله چې مثلا که کوم څوک د دې ناوړه عمل مرتکب کیږي اول خو موږ قانون لرو چې په قانون کې هر قضیه اول د کشف له مرحلې نه بعد سرنولي ته سپارل کیږي او له سرنولي نه هم محکمې ته ځي. او څرنګه چې د افغانستان د محاکمو د تشکیل او وظایفو قانون په 43 ماده کې وایي چې هیڅوک صلاحیت نه لري چې هیڅ قضیه د سترې محکمې د صلاحیت نه دباندې وباسي، نو همدغسې هم کله چې کوم ناوړه پیښه کیږي دا قانوني پروسه لري، له ځانه قانون دي ته خپل مراحل پیشبیني کړي دي هغسې مخته ځي. اما که چیرته دغه دوسیه په دقیقه توګه مخته ولاړ نه سي او یا عدلي او قضایي ارګانونه د دې دوسیه په مخته وړلو کې احتیاط ونه کړي یا ډیر زیات وخت ونیسي بیا د افغانستان بشري حقوقو کمیسیون په دې بخش کې صلاحیت لري. او بل دا چې د یو ډیر اساسي کار چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کړی ده د بچبازي د قانون تصویب ده، چې د بچبازي قانون په تصویب کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې مسوده تیار کړه او د عدلي وزارت ته وسپارله چې په هغه کې د دې ناوړه عمل مرتکبین چې د ښځو په مقابل کې او یا هم د سړو مقابل کې د ته قانوني ضمانتونه پیشبیني کړل او د عدلي وزارت ته وسپارل چې خوشبختانه د عدلي وزارت د قانون په درې نور قوانینو کې چې کود جزا د انسان د قاچاق مبارزه قانون کې د ماشومانو د حمایت په قانون کې دغه مواد هغلته درج شول، ثبت شول او قانوني او اجرایوي تضمین یې ځان ته پیدا کړل، چې دغه یو اساسي کارو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه کې کړی، ځکه چې دغه تضمینونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون کې هم راغلي ولو.
قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د بشري حقوقو د دفتر د ماشومانو د حمایت برخې کارکونکو حنیفې ګیروال خبرې د ماشومانو د جنسي تیری پاکل واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډ همکاري جوړیږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ټول کابل کې نن ما یو ملي بس ولیده، دا چینجی و خواړه، مچان و خواړه، ماشو خواړه، دا څه شول؟ پوښتنه وکړي دا دې ورته څه دی کړل؟
د یو تن خبرې مو واورېدې چې ویل ملي بس ور نه ورک دي. دې ته ورته ډېر نور کسان هم په ملي بس پسې سرګردانه ګرځي. مسؤول کسان خلکو ته څه ځواب لري؟
بالکل ویجاړه شوې د لمنځه لاړ. 200 اراده بس چې باید ترمیم شي راجستر شو چې اوس دغه ترمیمات روان دي.
موږ څلور کاله پرله پسې د ملي بس د کمښت یا په ځینو سیمو کې د نشتون مسله د ترانسپورت وزارت او د ملي بس ریاست ته ورياده کړه. په دې اړه مو د بیلابیلو سیمو د خلکو شکایتونه هم خبره کړل. هر جیل مسؤولو کسانو ویل چې دا د دې نږدې وختونو کې دا ستونزه که حل نشي یا څه خوب کم شي، مګر برعکس کال په کال د عامه وګړو ستونزې د ملي بس د نشتون له وجې زیاتېږي. که تاسو د ورځې په اوږدو کې د ښار واټونو د سر ایسته کړئ ګڼ شمېره کسان به وینئ چې په تمځای کې د موټرو په تمه د مجبوریت له وجې خپل ډېر وخت ناقضای کوي. اکثره دومره پیسې نه لري چې ټکسي ونیسي. ولاړ وي چې کوم لینی موټر راشي او دوی د خپل مقصد ځای ته ورسوي. په فایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
اول افغانستان خپل هغه برخي ملي وسونه او بیا مثلا پاکستان ورکړه، هند ورکړه، نو په دې کم دولت واولتل په ځمکه نه نواته په دوی څه شی وشو. دا چا خپل مو ټول کابل کې نن ما یو ملي بس ولیده، دا چینجی او خواړه مچان او خواړه ماشو خواړه دا څه شول؟ مثلا دا برخي ملي بسونه چې وو یو روپۍ باندې ورکول، دوه روپۍ باندې ورکول، مثلا د داوود خان د زارشاه حکومت کې، بیا د پاکستان